Radio. Radio Azadi.
د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي. د ازادي رادیو 12 پر لپسې خبرونه له همدې شی به پیل شي. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پای ته ورسېدې. د سهارنی خبری مجله زنوري اسنوري وړاندې کوم. نن د پنځشنبه ورځ ده، د تلې یا میزان د میاشتې 13 ده چې د میلادي اکتوبر میاشتې له 15 سره برابر ده. په دې خبرونه کې به واورئ چې طالبان وایي د هلمند مرکز لښکرګاه د نیولو نیت نه لري او نه یې دا نیت درلود، خو افغان چارواکي وایي طالبانو خپل زور وه خو نه توانېدل چې د لښکرګاه ښار ونیسي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکزي پلاو ټول غړي د نږدې یوې میاشتې په ترڅ کې د دوهم ځل لپاره غونډې ته سره کېناستل. د قرغزستان د ولسمشر ویاند وایي سورنبای جینبیکوف به د پارلماني انتخاباتو تر ترسره کېدو وروسته استعفا وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO خبرداری ورکړی چې په اروپا کې به چې دولتونه د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ډېر ځایونه بندوي او نور محدودیتونه لګوي، د دغه وایرس د پیښو په زیاتوالي پسې د ملیونو شمېر هم زیات شي. د خبرونو تفصیل. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکزي پلاو ټول غړي د نږدې یوې میاشتې په ترڅ کې د دوهم ځل لپاره غونډې ته سره کېناستل. د طالبانو ویان محمد نعیم وایي
د یادونې ده چې دا د بیت الافغاني مذاکراتو د افتتاحیه غونډه وروسته د دواړو سیمونو ترمابین دوهمه عمومي ناسته وچ ترسره شوله او دوه ساعته یې دوام درلود، په شپږو بجو شروع شوه د ماښام تر اتو بجو پورې.
بین الافغانی خبری په قطر کې د سپتمبر په 12 پیل شوی. په پرونی عمومي غونډه کې تماس ډلو دنده وسپارل شو چې د طرزالعمل پر سر شته اختلافات ژر تر ژره حل کړي تر څو د اجنډا بحثونه شروع شي. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر په افغانستان کې د ناتو له ملکي استازي ستيفانو پونتکورو سره پر افغان سولې خبري وکړې. د بهرنیو چارو د وزارت ویان ګران هیواد ازادي رادیو ته د لیدنې کتنې پر مهال د مطرح شوو موضوعاتو په اړه وویل
اوربند د تاوتریخوالي د عاجل کمولو او د یو داسې څار میکانیزم باندې خبري وکولې چې د تاوتریخوالي پر کمولو باندې نظارت وکړي او د ټولو خواو د اعتماد وړ او د منلو وړ وي.
ښاغلی هیواد د دې میکانیزم په اړه چې پرون خبرې پرې وشوې نور توضیحات ورنکړل، خو ویل چې د ناتو ملکي استازي څرګنده کړه چې په قطر کې باید ژر د طرزالعمل پر سر خبرې نهایي شي او مذاکرات بلې مرحلې ته داخل شي تر څو د بشر دوستانه اوربند پر رامنځته کولو تمرکز وشي. د افغانستان دفاع وزارت په هرات کې د طالبانو د چاودیدونکو موادو د یوې زیرمې د لمنځوړلو خبر ورکړ. دفاع وزارت په یو بیان کې چې پرونې خپور کړی ویلي چې په شینډن ولسوالۍ کې د 1500 مترو په اوږدو یو تونل کشف شوی چې په دې تونل کې طالبانو چاودیدونکي مواد زیرمه کړي وو. امنیتي ځواکونه وایي چې دا تونل او هلته چاودیدونکي مواد لمنځوړلي دي. طالبانو تر اوسه د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. ټاکل شوی چې سبا د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ د سیالیو دوه پای لوبي وشي. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون رئیس یوسف کارګر ازادي راډیو ته وویل چې د نارینه وو پای لوبي د مازیګر په شپږو بجو او د ښځینه وو د سهار لخوا.
د شاهین آسمایی او سیمور غربوز د مسابقه تر سره کیږي. همدا راز د انجونو تیمونه هم مسابقه سیم فاینل پای ته ورسیدن. د هرات منتخب تیم او د کابل کلب تیم د جمعې په ورځ د 10 بجو مسابقه تر سره کیږي.
د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ نهم دور سیالۍ د تلې له دوهمې نېټې پیل شوې او د ښځینه فوټبال لیګ سیالۍ بیا یوه اونۍ وروسته تر دې شروع شوې. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. په شمالي وزیرستان کې اعتراض کوونکو د خپلو زندانیانو د خوشي کېدو لپاره پرلت وهلی دی. نن د دې اعتراض کوونکو درېمه ده. دوی د هغو 15 کسانو د خوشي کېدو غوښتنه کوي چې تېره میاشت د سړک د غاړې تر یوې چاودنې وروسته ونیول شول. دا اعتراض د دوشنبې په ورځ په لسګونو مېرمنو د داخل په سیمه کې پیل کړ. پرون نارینه پرلت ته ورغلل. مېرمنو یې وغوښتل چې دوی خپل اعتراض پای ته ورسوي او نارینه به ادامه ورکړي. وزیرستان تر 2014 کال پورې د افراطي سیمه ییزو او نړیوالو وسله والو مرکز ګڼل کېده. د پاکستان پوځ په 2014 میلادي کال کې هلته له افراطیانو څخه د سیمې د تصفیه کولو لپاره عملیات پیل کړل. د قرغزستان د ولسمشر ویان د وای سورنبای جینبیکوف به د پارلماني انتخاباتو تر ترسره کېدو وروسته استعفا وکړي. ښایي دا اعلان یو ځل بیا په دې هېواد کې د بحران سبب شي. د ولسمشر ویان دا خبره وروسته تر دې وکړه چې د دې هېواد نوی صدر اعظم صدر جباروف چې له ولسمشر جینبیکوف سره وکتل. د دې لیدنې کتنې هدف دا و چې جینبیکوف وهڅوي چې د سیاسي بحران د له منځه وړلو لپاره استعفا وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او خبرداری ورکړی چې په اروپا کې به چې دولتونه د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ډیر ځایونه بندوي او نور محدودیتونه لګوي، د دغه وایروس د پیښو په زیاتوالي پسې د مړینو شمیر هم زیات شي. په اروپا کې هره ورځ شاوخوا 100,000 کسان پر کورونا اخته کیږي. تر ټولو ډیرې پیښې په ایټالیا، چک جمهوریت، سویس او روسیه کې ثبت شوې دي. د روغتیا د نړیوال سازمان جکپوري ساینس پوسو میا سو سوامیا ناتاګان وبخې سومیا سومناتن پرون د ټولنیزو رسنیو یوې غونډې ته وویل چې معمولا د پیښو تر زیاتوالي څو اونۍ وروسته د مړینو کچه هم زیاتیږي او زیاته کړه چې موږ باید خوښ اونۍ وسو چې د مړینو کچه اوس په کمېدو ده. په اروپا کې دولتونه او محلي حکومتونه هڅه کوي چې د کورونا وایروس د چټک سره یاد چې د دوی په وروستیو کې بهیر بیا پیل شوی مخه ډاب کړي. او د هند کرکټ د غوره لیگ په سیالیو کې بنن رایل چیلنجرز بنگلور له کینګ آیلون پنجاب سره مسابقه وکړي. پرون دلی کیپټل راجستان رایلرز ته د دیارلس منډو په توپیر ماته ورکړه. د هند کرکټ غوره لیگ د ټولې نړۍ تر ګردو ګران بیا لیگ دی. په دې لیگ کې سکل د افغانستان درې لوبغاړي لوبیږي، راشد خان او محمد نبی د سن رایز حیدرآباد لپاره او مجیب الرحمن د کینګ آیلون پنجاب لپاره.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټي و. جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 11 ټیټي 19. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټي 25. مزار شریف کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټي 9. او کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټي 11.
ناجا صفای هم د افغانستان د څو خارونو د هوا د حالاتو اټکل واورو. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې ان طالبان وایي د هلمند مرکز لښکرګاه د نیولو نیت نه لري او نه یې دا نیت درلود. خو افغان چارواکي وایي طالبانو خپل زور و خونه توانېدل چې د لښکرګاه ښار ونیسي. د هلمند له جګړې سره د افغانستان دولت د سولې د مرکزي پلاوی یو شمیر غړو ویلي چې په افغانستان کې جګړه همداسې په شدت دوام ولري. خو له طالبانو سره د خبرو د دوام پر څرنګوالي غور وکړي. په دې اړه مو چې دغه ګواښ څومره جدید دی د سیاسي چارو دی وکتون کې نظر اخستای.
نه تنها د قطر پلاوی افغاني پلاوی بلکې نړیوال به هم بیا کتنه وکړي په دغه موضوع باندې.
د افغانستان ټولګټو وزارت وایي د دولت وسلوالو مخالفینو په تیرو 15 کلونو کې د افغانستان ډیر ټولګټي تاسیسات وران کړي او دغه لړۍ اوس هم روانه ده.
درې دېرش پای پلچکونه په سرپل، کندهار، هلمند، تخار او لوګر ولایتونو کې ویجاړ شوي.
د دې وزارت ویان یوازې د څو مواردو یادونه وکړه. په نړیوالو موضوعاتو کې آذربایجان وایي د ارمنستان دننه هغه سیمې په نښه کړي چې له هغه ځایه پر ملکي سیمو ډزې کېدې. او د ژوند رنګونو کې به له یوې ښځینه فعالې واورئ چې کلیوالي ښځې څومره له خپلو حقونو څخه خبرې دي.
دیموکراسي دروسه پوری په شارو کې په مرکزو کې پاتې ده، دروسه پوری اطرافو کې یا په کلي کې نه ده تمثیل شوی.
مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. رازو د خبرونه لومړی موضوع د هلمند ورستی امنیتي وضعیت ته طالبان وای د هلمند مرکز د نیولو نیت نه لري او نه دا نیت درلود، خو افغان چارواکي بیا دا کوي چې طالبانو په تیرو شپږ ورځو کې ماته وخوړه او ونتونېدل چې د لښکرګاه ښار ونیسي. په دې لړ کې د بشري حقونو ډلو پر دواړو لورو غږ کړی دی چې ملکیانو ته پاملرنه وکړي او اجازه ورکړي چې ملکیان د جګړو له سیمو ووځي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
طالبان وای پر لشکرګاه مو برید نه دی کړی او د هلمند والی وای چې افغان ځواکونو ته طالبانو د لشکرګاه د نیولو مخه ونیوله. د هلمند مرکز ته په نږدې سیمو او د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې نن شپه ژمه ده چې جګړه روانه ده. د هلمند والی ازادي راډیو ته وویل چې د لشکرګاه ښار یو مخ خوندي دی. د نادلی له لوري او د نهر سراج له لوري چې طالبانو بریدونه کړي وو هغه په شاتم بول شوی دی. د ناوی ولسوالی لار له لشکرګاه سره وصل شوی ده او پر بابا جیبه پراخ عملیات وشي. د هلمند والی محمد یاسین زیاته کړه چې د سیمې د یو شمېر ترهګرو او القاعده په مرسته طالبانو پر لشکرګاه حمله وکړه.
امی عملی که یا تصمیم سقوط لشکرگاه و نره داشت
دغه حمله چې دوی کړی د لشکرگاه او د سیمې د سقوط نیت درلود. د خدای په فضل او د هلمند خلکو په ملاتړ او د امنیتي او دفاعي ځواکونو د سخت دفاع په نتیجه کې له شکست سره مخامخ شول.
په دوحه کې د فبروري په 9 د طالبان او امریکا ترمنځ د سولې په تړون کې طالبانو منلې ده چې پر ښارونو به حمله نه کوي. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمد الله وسیق ازادي راډیو ته وویل چې د پخوا په نسبت په ټول افغانستان کې د جګړې د شدت کچه ټیټه شوې ده او دوی د لشکرګاه د نیولو لپاره عملیات نه دي کړي.
ځینې هغه ساحې وي چې د دشمن له لوري د ملکي خلکو په کورونو کې د هغوی په کښتونو کې دشمن قرارګاوې جوړې کړي وي، د دې په خاطر چې ولسي خلک خپل نورمال حالت ته راوګرځي. په دې خاطر باندې په هغو سیمو باندې عملیات ترسره سو او مجاهدین خپلې هغه ساحې چې مخکې د یو خاصو ملحوظاتو له امله عقب نشیني کړې او بېرته هغه سیمې له دشمن څخه ونیولې. نور د لشکرګاه پر ښار باندې عملیات نه دي ترسره سوي.
د راپورونو له مخې شاوخوا 15,000 کسان د دې جګړو له امله بې ځایه شوي دي. په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ د نړیوال دفتر ویاندي مریم عطایي ازادي راډیو ته وویل چې اکثر بې ځایه شوي ماشومان دي او د جګړې دواړه لوري باید د جګړې قوانینو ته درناوی وکړي.
بریدونه باید له ښوونځیو سره، له روغتونونو سره او هغو ځایونو سره نږدې ترسره نه سي چې ماشومانو ته پکې ډېر زیان اوړي. په ښوونځیو باید حمله ونه سي چې د ماشومانو زده کړې ګډوډې کیږي.
د بخښنې نړیوال سازمان هم په دې جګړو کې ملکیانو ته اندېښنه ښکاره کړې ده. د دې سازمان د جنوبي اسیا د برخې رئیس عمر وړای چې په یو بیان کې وویل چې وضعیت په لشکرګاه کې د ملکي خلکو لپاره خطرناک دی او ممکن په راتلونکو ورځو کې ناڅاپه ګډوډ شي او په لسګونو سره کسان په خونړۍ جګړې کې ایسار پاتې شي. ښاغلی وړای زیاته کړه د دې لپاره چې یوه انساني فاجعه رامنځته نه شي باید د جګړې دواړه لوري د ملکیانو حفاظت وکړي او اجازه ورکړي چې ملکیان د جګړې له سیمو ووځي.
د په هلمند کې روانه جګړې ته په پام د افغانستان د دولت د سولې د مرکچی پلاوی یو شمېر غړي وایي که چیرې په افغانستان کې جګړه همداسې په شدت دوام ومومي دوی به له لوړ پوړو مسؤولو چارواکو مشرانو او اړوندو ادارو سره له سلا او مشورو وروسته له طالبانو سره د خبرو د دوام پر څرنګوالي غور وکړي. په دې اړه مې د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ له مشر یاسر احمدي سره مرکه کړې او لومړی مې ترې پوښتنه کړې چې دغه ګواښ څومره جدي دی.
متاسفانه چې د افغانستان د سولې خبرې اترې هم په یو ټکنیز شکل باندې روانې وي، مثلا د لس ورځو لپاره وقفه او بیا بېرته شروع کېدل، او دا په دې معنا دي چې یعنې دغه موضوع هسې هم جدیت نه درلوده. خو د دې نه زیات طبعا په دې باندې منفي اغېز لا غورځولی شي ځکه خپله په یو ټکنیز حالت کې روانې وي. خو تر څنګ د هلمند جګړه بیا یو بل څه ته اشاره ورکوي او هغه دا چې نړیوال په خپلو تصمیمونو کې و د افغانستان لپاره بیا کتنه کوي، او دا چې خصوصا د امریکې متحده ایالات چې تر اوسه د طالبانو له اړخه چې سم کېدل ځان غلی نیولی و، اما اوس په هلمند کې چې کوم په دغه کې شدت سره جګړه روانه تنه تیره ورځ درې ځلي هوایي ځواکونو د امریکې هوایي ځواکونو د دولت په پلوي هلته حملې کړي. دا په دې معنا ده چې یعنې اوس امریکایان هم طالبانو ته یو نوی هشدار ورکوي، یو نوی اخطاریه ورکوي که چېرته تاسې سم نه شي او د هغه توافق پاڼې خلاف عمل وکړي نو دوی به هم د دولت په پلوي ودیږي چې دا په ټوله کې بیرته د نړیوالو پام دې ته اړ چې بیا کتنه وکړي، نه تنها د قطر پلاوی افغاني پلاوی بلکې نړیوال به هم بیا کتنه وکړي په دغه موضوع باندې.
آیا وسلوال طالبان به د شخړو د کمیدو لپاره په کور دننه او د نړیوالو فشارونو ته غاړه کیږدي، شخړې به فکر کوي چې کمې کړي که وربند ونه کړي؟
تاسو وګورئ، دا د دې لپاره چې افغان لوری هم د خپل موقف نه ګرځېده او اخوا ته طالبان په خپل موقف باندې ټینګ ولاړ ول، دننه په امریکا کې دوه ګونی توپ چې یو طرف یې په نحوه د افغان حکومت پلوي کوله او یو ټولګه یې په نحوه د طالبانو د تحریک پلوي کوله، دغه خپل زمينه سازي دي ته چې پاکستان په نحوه مداخله وکړي او د هلمند جګړه پیل شي، تر څو دوی وخی چې د فشار په واسطه دوی خپل امتیازات هم د امریکا پر متحده ایالات او هم پر افغان حکومت باندې منی. اما اوس موضوع برعکس و، هغه اصل چې د طالبان تحریک کړه او هغه چې ونسو اوس امریکا مثلا د دو په وړاندې ودیده او کچیرته دا موضوع لاشه در پیدا کړي، دا ګوره تنه د هلمند موضوع نه ده، تیره شپه په بغلان باندې هم ډېره شدیده جګړه پیل شوې ده او لا هم دوام لري، تکتوکه چې نن شپه ګمان شته چې لا زیاته شي. نو په نورو ځینو ولایاتو کې شته، اما د هلمند موضوع لږ پیچلې وه. نو په دې خاطر دا به نړیوال دي ته اړ به چې دوی بیا کتنه وکړي او مجبوره دي چې خپل ولس ته ځوابګوی واوسي، نړیوالو ته ځوابګوی واوسي، ځکه صلح په دې معنا نه ده چې امریکا هغه توافق پاڼه امضا کړه، نور که دلته هر څه کېږي څوک یې باید پوښتنه ونه کړي، نه په داسې نه ده.
د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمد زیو دغه مرکه پرون له ښاغلي احمدزی سره شوې وه.
د اونۍ تاوده مسایل د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې لمیلمنو سره څېړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
نن د دې خبرونې د بحث موضوع د کلیوال خزیا او د افغانستان سوله. په سوله کې د کلیوالو خزو حقوق څرنګه خوندي کېدای شي؟ کلیوال خزی په دې بهیر کې څرنګه برخه اخیستلی شي؟ ښاري خزی خو غږ لري، کلیوالي څرنګه؟ تاسو هم کولی شئ چې په دې خبرونه کې برخه واخلئ او په دې اړه خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. بیا هم د سولې په اړه ډیرو نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان کې د سولې روانو هڅو ته پام اړولی. اسمت سروان د یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي او مهم ټکي اوروي.
ګڼو لویدیځو ورځپاڼو په هلمند کې د افغان هوایي ځواک د دوو هیلیکوپټرونو د ټکر خبر خپور کړی دی. په دې ولایت کې د دې اونۍ له پیله طالبانو پراخ بریدونه پیل کړي چې له کبله یې لسګونه زره خلک بې ځایه کېدو ته اړ شوي دي. د طالبانو په حملو پسې له یوې اوږدې مودې وروسته په افغانستان کې د امریکا هوایي ځواک د یکشنبې په ورځ په هلمند کې د طالبانو پر مورچو بمباري وکړه. ډیلی کالر ورځپاڼې د امریکا د هوایي ځواک د حملو په اړه لیکلي چې دا بریدونه یې د دې لپاره کړي چې طالبانو د سولې د موافقې سرغړونه کړې ده. ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د یوه ویاندوی ډګروال سونی لګیت په قول ویلي چې د هوایي برید د امریکا او طالبانو د فبروري د 9 نیټې له موافقې سره په ټکر کې نو، ځکه چې طالبانو په وروستیو حملو د موافقې سرغړونه کړې ده. په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر هم ویلي چې طالبان باید په هلمند کې خپلې حملې ژر تر ژره ودروي. میلر ویلي دا بریدونه د امریکا او طالبانو د موافقې خلاف دي او د افغانانو ترمنځ روان خبرې زیانمنوي. په همدې حال کې ملګرو ملتو په خپل ویبپاڼه کې د دې ادارې د بشري چارو د همغږۍ د دفتر په قول لیکلي چې د هلمند د جګړو له کبله لسګونه زره بې سایه شوي او روغتیایي خدمات له خنډ سره مخامخ شوي دي. د دغه دفتر پر اساس د هلمند په څو ولسوالیو او د مرکز په شاوخوا او د غرز کندهار ته په نږدې سیمو کې ګڼ شمېر خلک وروستیو جګړو اغېزمن کړي دي. یور ایشیا ټایمز آنلاین خبرونې د پاکستان له لوري په یو ورځ تر 2000 ډیرو افغانانو ته د ویزو په ورکولو او د دوه هیوادونو په اړیکو کې د شوالي پراته تګلیک نه خبره کړې ده. خبرونه وای په کابل کې د پاکستان سفارت د دوشنبه په ورځ د اکتوبر په 12مه 2009 ویزې افغانانو ته ورکړي چې دا د افغانستان په اړه د پاکستان په پالیسۍ کې یو بدلون دی. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان ویلي چې افغانانو ته د ژر ویزو د ورکولو لپاره د پاکستان کنسولګریو ته هم ویل شوي چې خپل کار چټک کړي. د یورو ایشیا ټایمز له لیکنې سره سم پاکستان په وروستیو کې له افغانستان سره د سوداګرۍ اړیکو د پراختیا لپاره هم ډیورن کرښې ته نږدې یو شمېر سرحدي بازارونه جوړ کړي دي. همداراز ټاکل شوی دی چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی په بلنه کابل ته لاړ شي. عمران خان د پاکستان د صدر اعظم په توګه له غوره کېدو وروسته افغانستان ته نه دی تللی، خو په وروستیو کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس له ده سره په اسلام آباد کې وکتل. د افغانستان او پاکستان ترمنځ ښې سیاسي او تجارتي اړیکې د دواړو هیوادونو په ګټه ګڼل کېږي. په وچه کې ایسار افغانستان د پاکستان له سمندري بندر څخه نورې نړۍ ته د وارداتو او صادراتو لپاره ګټه اخیستی شي، او پاکستان نه یوازې د افغانستان له لارې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره سوداګري راکړه ورکړه کولی شي، بلکې افغانستان د پاکستاني تولیداتو لپاره یو ګټور بازار دی. دغه راز پاکستان ډیر عواید د هغو افغانانو له سفره ترلاسه کولی شي چې د درملنې لپاره پاکستان ته ځي.
په افغانستان کې د روانې جګړې په ترڅ کې د هیواد ډیرو ټولګټو تاسو ته هم زیان رسیدلی او دغه لړۍ د جګړې له دوام سره روانه ده. د افغانستان د ټولګټو چارو وزارت وایي د دولت وسلوالو مخالفینو په تیرو 15 کلونو کې ډیر سړکونه، پل او پلچکونه له منځه وړي او شاوخوا 1 میلیارد افغانۍ زیان دولت ته رسولی دی. نور حالې د دیوانادر په رپورټ کې
په افغانستان کې د کلونو جګړو په دوام د ټولګټو وزارت د عامه تاسیساتو ویجاړولو په تړاو خپل تازه راپور نشر کړی. د دې راپور پر بنسټ له 1940 کال څخه تر 1990 کال پورې وسلوالو ډلو په ځانګړي ډول طالبانو 50 کیلومتره سړک، څه د پاسه 1.5 پای پلونه او زر پلچکونه له منځه وړي. د افغانستان ټولګټو وزارت مرستیال ویان اشرف حقشناس د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې عامه تاسیساتو له منځه وړلو له امله افغان حکومت ته 1 میلیارد افغانۍ زیان اوښتی چې جبران یې سخت کار دی.
د پورته ارقامو برسیره په ډیره دوه اونۍ کې طالبانو د کندهار روزګان، لشکرګاه هلمند او کندهار ارغستان سرک په اوږدو کې د سرک ځینې برخې ویجاړ کړې او 3 پای پلچکونه په سرپل، کندهار، هلمند، تخار او لوګر ولایتونو کې ویجاړ شوي. د ټولګټو وزارت متحد ده چې د امنیت له ټینګښت سره سم یاد سرکونه، پلونه او پلچکونه له سره ورغوي.
د ښاغلي حقشناس په خبره په وروستیو دوه اونیو کې په ځینو ولایتونو کې د جګړې شدت له امله ډیری عامه تاسیسات له منځه وړل شوي چې په خبره یې د امنیت په ټینګېدو سره به یې د بیا رغونې چارې پیل شي. که څه هم د افغانستان ټولګټو وزارت تازه راپور کې اکثرو د عامه تاسیساتو ورانوونکي طالبان ګڼل شوي، خو دا ډله بیا دا راپور ردوي. د دې ډلې ویان ذبی الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي په جګړې کې د دوی جنګیالي تر وروستۍ حده کوښښ کوي چې ملکیانو او عامه تاسیساتو ته زیان ونه رسیږي.
دوی دغه راپور چې د زیره دوم دغه ارقام هم چې دوی خپره کړي دا مبالغه میز دي او ناسم دي. کوم چې مین کې ښودل شوی سرک خراب شوی یا یو جي کې د قرارګاه لپاره جوړ شوی سرک بند شوی، موانع ایجاد شوي، پکې خنډونه پکې ایجاد شوي، هغه د دې لپاره دي چې د دښمن مخه ونیول شي، عملیاتي قوې مخه ونیول شي.
ښاغلي مجاهد د روغتونونو، ښوونځیو او جوماتونو په ویجاړولو کې تر ډېره افغان امنیتي ځواکونه پړه وبلل. هغه څه چې افغان امنیتي ځواکونه یې نه مني او په طالبانو ورته ادعا لري. په همدې حال کې د افغانستان برېښنا شرکت وایي د هلمند تازه جګړه کې د مرمیو لګېدو له امله د یاد ولایت سبسټیشن چې هلمند او کندهار ته یې برېښنا برابروله له کاره لوېدلی. د دې شرکت ویان وحیدالله توحیدی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي د سه‌شنبې په ورځ د جګړې د شدت له امله د سبسټیشن کارکوونکي تښتېدلي او عامو خلکو د دغه سبسټیشن وسایل له ځان سره وړي. توحیدی زیاتوي د دې سبسټیشن د ځینو برخو د ویجاړېدو له امله د کندهار او هلمند برېښنا پرې شوي چې د جګړې د دوام له امله یې بېرته وصل کېدل وخت نیسي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
آذربایجان وایي د ارمنستان دننه هغه سیمې په نښه کړي چې له هغه ځایه پر ملکي سیمو ډزې کړي. ارمنستان بیا دا خبره رد کړې خو دا لومړی ځل دی چې ارمنستان دا مني چې د ارمنستان د خاورې دننه سیمې ویشتلي. احمد چیبر راپور لري.
آذربایجان د ارمنستان د خاورې دننه د توغندیو د لومړي برید مسؤلیت ومانه. تر دې مخکې دغو دوو هیوادو د ناګورنو قرباخ په متنازع سیمه کې دننه جګړې کولې. د آذربایجان دفاع وزارت وایي ځواکونه یې د ارمنستان په کلبچر سیمه کې چې ټول پکې پوځي تاسیسات دي د چهارشنبې په سهار د بلسیک توغندیو دستګاه په توغندیو وویشته. د دغو دوو هیوادو ترمنځ د سپتمبر په 26مه په ناګورنو قرباخ کې سخته جګړه پیل شوه. دواړه هیوادونه دا سیمه د خپلې خاورې برخه ګڼي. د ارمنستان د دفاع وزارت بیان شوشان استپانیان وویل چې دوی د آذربایجان خاوره نه ده لاندې کړې. ماسکو چې رشتن بې پورست وتوانېده چې وروسته تر 2 ساعته خبرو آذربایجان او ارمنستان دې ته رامات کړي چې بشر دوستانه اوربند وکړي. یو ځلې بیا د جګړې د سمدستي درېدو غوښتنه کړې ده او ټینګار کوي چې دا لانجه باید له ډیپلوماتیکې لارې حل شي. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین بیان دیمیتر پیسکوف پرون په دې اړه وویل: موږ یوازې دومره کولی شو چې د ناګورنو قرباخ په سیمه کې له اوربند څخه پر سر رړونه اندېښنه ښکاره کړو. فکر کوو چې پوځي هلې ځلې باید ژر تر ژره ودرې شي. موږ باید سیاسي حل لارې ته مخه کړو. زموږ پوځي اداره د دې اطلاعاتو څېړنه کوي چې آذربایجان د ارمنستان خاوره ویشتلې ده. د ارمنستان خاورې ته د جګړې داخلېدل د دې لپاره د اهمیت وړ ده چې روسیه ته د هیواد امنیت ته ژمنه ده. روسیا او ارمنستان له بلاروس، قرغزستان، قزاقستان او تاجکستان سره په یو امنیتي تړون کې شریک دي.
یو ځل بیا په مکرې د څو مهمو خبرونو سره لیکونو ته د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکزي پلاو ټول غړي د نږدې یوې میاشتې په ترڅ کې د دوهم ځل لپاره غونډې ته سره کېناستل. په پرونۍ غونډه کې د تماس ډلو ته دنده وسپارل شوه چې د طرزالعمل پر سر شته اختلافات ژر تر ژره حل کړي ترڅو د اجنډا بحثونه شروع شي. د افغانستان بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر په افغانستان کې د ناتو له ملکي استازي ستيفانو پونتیکورو سره پر افغان سولې خبرې وکړې. د بهرنیو چارو د وزارت ویان ګران هیواد ازادي ډډو ته وویل دواړو لورو پر اوربند د تاوتریخوالي د عاجل کمولو او پر یو داسې څار میکانیزم باندې خبرې وکړې چې د تاوتریخوالي پر کمولو باندې نظارت وکړي. په شمالي وزیرستان کې د اعتراض کوونکو چې د خپلو زندانیانو د خوشي کېدو لپاره درې دوه ورځې مخکې پیل کړی دی د دغه پرلت سره چې لسګونو میرمنو پیل کړی نارینه هم یو ځای شول. وزیرستان کې دغه پرلت وروسته له هغه پیل شو چې څو ورځې مخکې د سړک د غاړې تر یوې بمې چاودنې وروسته ویل کېږي 15 کسان نیول شوي دي. د قرغزستان د ولسمشر ویان د وایي سورن بای جنبیکوف به د پارلماني انتخاباتو ترسره کېدو وروسته استعفا وکړي.
دا ژوند رنگونه.
سلام، زه فریبا احمدی کاکړم د کندهار خلګو استازي په ولسی جرګه کې. د کلیوالو شوزو ستونزو عوامل څو شی دي؟ یو دا چې زموږ کلیوال لیشځي خپل د حق څخه ناپود یو نه پیږي چې دوی ته کم حقونه په اسلام کې او په قانون کې ورکول شوی دي. بنا دوی خپل د حق دفاع نه کوي او دوی په داسې حالت کې پات. و هم دا چې کلچر او انانات کې داسي چې زموږ د خلګو یا زموږ د شوزو هغه د مشکلاتو عوامل ګرځېدلې، ځکه موږ په څو یعنی په قرنو قرنو د کلچر او انناتو د تحصیل لاندې پاتې شوي یو، چې دا هم د دې باعث ګرځي چې زموږ کلیوالې ښځې تر اوسه پورې خپل د ستونزو سره پاتې دي. دریم دا چې امنیت ډېره غټه ستونزه ده، چې زموږ په مجموع کې د افغانستان ټول اتباوې د امنیت د خرابوالي د تحصیل لاندې دي او دا فکر کوي چې زموږ د ښځو ته حقونه ورکول سي نو دا به موږ ته ستونزه جوړه سي، امنیتي ستونزو سره مخ سو، چې ولې ښځو ته حق ورکوي؟ بنان ښځې د تعلیم د کچې څخه پس پاتې دي. څلورم دا چې په افغانستان کې متاسفانه دیموکراسي تر هوسه پورې په شار کې تمثیل سوی د پشارو کی په مرکزو کی اطراف ته د مختلفو هغه عواملو په خاطر چې ما تاسو ته وویل چې یو امنیت دی، کلچر دی، یا مثلا بیسوادی ده، د دې په خاطر دیموکراسي در اوسه پورې په شارو کی په مرکزو کی پاته ده. در اوسه پورې هغه دیموکراسي په اطراف کی یا په کلی کی نه ده تمثیل سوی، نو خلک په دې باندې نه پوهیږي، خصوصا ښځې چې زموږ حق زده، حقوق زده، موږ باید څه وکړو د وطن یا د خلکو د پاره؟ خدمت زموږ او زموږ د اولاد او زموږ د آینده نسل د پاره څون د ګټه لري.
په همدې سره دا خبري مجله هم پای ته ورسیده. زنوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم، خو مایکروفون خپل همکارې فرشته نگاه تسپارم. فرشته.